حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در مننه نیمی صاحب قدرمنو آویدون کوتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او پترس کې راپورونه او لرو او دغه راس 219 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره په سر کې د دې ساعت خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت دی د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه ده افغان دولت و طالب مده کچانو گرده کمیتنن پا دوحه که ده ایجنده ده جوڑولو پر سر دو همه غنده وکدی. ده ننانه غنده ده جوڑولو خبره ده افغان مرکچی پلاوی غری نادر نادری او ده طالبانو ویند محمد نعیم وکده. ده گرده کاری کمیته پرون شنبه لمرانه غنده وکده او ده بین الافغانی خبرو ده اصلی ایجنده پر سرنگوالی و جوڑولو خبری وکده. پا دوحه که ده مرکچان ده تیر سپتمبر پا دولسمه خبرو تکشین استل. خول نیش د درې میاشتو وروسته تیره میاشت تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلاري موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي و کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال یوه طرحه ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړله چې دغه طرحه په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 12.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. تاکل شویر چه بلجیم پا راتلون که 2021 میلادی کال که خپل ټول سرتیری له افغانستان و باسی. ده بلجیم رسنویو پرون شنبه ده دغه هیواد ده دفاع وزیری لودیو این دیوندر پا قول وویل له افغانستان ده زواکونو وطلو تا چمتووالای نیسی. میرمن دیوندرو پا یو مرکه که ویلی له افغانستان ده زواکونو ده استلو تر هر راتلون که اونه پارلمان توراندی کوی. دا محل د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنې د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ور پیژندل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمی موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمی موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري آژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو لخوا او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول. چارواکي وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې دوه ویش اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. او د جاپان فضائي اداره وایي یو کپسول چې د اسماني تیژو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوی و او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 12,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یو داسې نظام هڅه کوي چې ټول خواوی پکې شامل وي. ژورنالیستانو یو ور بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه.
یا پلسانه واړو یا خپل پلس راکې.
په کندوز کې ځینې خلکوایي پر طالبانو سربیره په خونه جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړي.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماخام له خونه باندې وځي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسسه ریاست ته او تر وزارت ته ولاړل.
خو په کده هر کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د دې روان خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت سړی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپل نه دي. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. لدی سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټول خواوې پکې شامل وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوی نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې لزان او گاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسی چې موږ یې جوړو.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالی په اړه خبرې له وخت مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکي نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لوی جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ترامپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2.5 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2.5 سرتیری پریږدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د ویلای هید تصویب لاره د افغانستان د نورو ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر ترامپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس کچرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي د ترامپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوانی کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحيت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ترامپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وجود موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګ ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحيت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورت نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکي عمر سمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخې ته کړي چې ولسمشر ترامپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تا زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکانشته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتیرو دا وطلو مخوونیسی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتیرو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتش
4,500 است باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسولیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
آزادي رادیو افغان چارواکی وای د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دایي د قتل پټراوي او شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستيال وایان د واخان مینفال پرون شنبه په هغه غونډه کې د خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د الیاس دایي د هڅو د درناوي لپاره جوړ شوی و. خاطر پردیس د غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه پورس کابل کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستيال د واخان مینپال د دایي د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي.
شبکه تثبیت شوی ده. زه په هیله یم چې ډیر ژر به دا شبکه تثبیت شي او چیرې به بربند شي او
خاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایي د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرم وبلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایي د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې والا یا سمم دی وژن پل تاسو ته والا یا پل له ځانه واړو یا غل پل سره که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ ډېره طالب هغه دی ادرس لري
د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دایي وژن کې ولسته پګوته نکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړې د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والی دفتر مخې ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا شنبه ورځ ماښام نه وخت د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. دوی وایي له خوږیانو ولسوالۍ څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوړي یو تابوت هم تړلی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یو زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کیږي خو غږ یې نه اورېدل کیږي. دلته له راتګ څخه موخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دما نو ماجی غلام الدین دی. موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لک دی له 1200 تر 1200 کلو عمر دی. دا زموږ د خوغانو د سیدانو د کلي جماعت یې وویستی تیاری. نو دا لک شهید کوي. 15 هلکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپي نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کیږي چې د سیمې خلک وژل سوي ولسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه در رامنځته شوې ناامني ترڅنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره. نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وزي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغه په لړ سي.
خو د کندوز د امنیت قومندانۍ ویانې نمدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تنه مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قوماندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې خو لا هم ډونالد ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوالي بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکواله فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دوی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسي د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جان کيري ویشلې و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایر شي. سټارز اند سټرایپس دی ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیول. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 خو اوس 4,500 تر کم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړی و. Stars and Stripes لیکي: اوس داسې نشکري چې تر کریسمس پورې له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سړه جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په 50 ډول څلور تر 15 پوري دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغي لري دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. د دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوی د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوی خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې کړې هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل شي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت یې ټولو چارواکو ته رسولی، خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجبه ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټرانو وایي چې زموږ ماشونه کم دی او د یو شیګل در پر سن روان شي او د دې سره ورسېدلو دا غټه سونه دا وړه سونه خونه دا و جل ترالو ډاکټر نشته نه اوس مجبور اوس څو کو وزم د څه کمزوري او کارم د سین او بخپل مشکل سختای نو.
ډاکټران وای د خپل ماش د پورا خستلو لپاره ل ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړي. ډاکټر مولادات
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی، ولایت شورا تاریخ شوی، مو سیریاست ته اتو تر وزارت ولاړل بل مقام نشه چې موږ تاریخ اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوی کې پاغي سیستم باندې پیسې ورکړ شي. موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي، دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شي په مغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله ساپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټوله برخه نه دی تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتلل څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسه سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب په تر سوالو لپاره حل لاره پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودین افروي.
اعتراض کوونکي تیر ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10 نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنی او آذری ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړه کې یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغه غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ول سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هیڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلي، همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول. په وی مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چپ او خاموش شو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچیری امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي تر څو ولس په آرام ژوند وکړي. حمیده نظری د زابل کلات څخه لیکي طالبان خپل جسدونه د ملکیانو په نوم د اعتراض لپاره په زور په خلکو شارونه توري. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته یو ځل بیا د افغان ولس خوشبینی زیاته شوې ده. او اجمل خان له هلمند لیکي حکومت باید د شونځیو پر تړل کېدو بیا غور وکړي. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د ساتلاند خبرونه. ټاکل شوی دی چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوي غړي نادر نادری او د طالبانو ویان محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبري وکولې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 18 میلیونه نیالګیو په شودو شنه ساحه 80% ته رسیدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تیر ورځ آزادي رادیو ته وویل تیر کال ولسمشر ته د 2 میلیونه نیالګیو د شودو طرحه وړاندې شوه، خو وروسته له نیکه مرغه په ټول هیواد کې څه باندې 18.5 میلیونه نیالګي کې خودل شول. تکل شوی دی چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه دغه هیواد د دفاع وزیر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. د محل د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشې لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد شهر او شاوخوا سیمو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویل ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار داره چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیرونه وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا سخت کار دی، خدای په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې د خطې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیژو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایا بوسا 2 ستوربیړی څخه جلا شوی وو. هایا بوسا 2 ستوربیړی په 2014 میلادي کال استول شوی وو او په 2018 میلادي کال ریګو سایارګی ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغه بیرته د ځکه خاطره وګرځي هلته یو نیم کال سروي وکړه. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغبولو کې ونډه اخیستلی شي. د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوې، ته به دا کار کوې، ته به دا مسولیت ترسره کوې. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په د مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم و درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، دې ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسولیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوئ، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماسترۍ نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجای شرمونه کوي، بېجای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې
ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپل مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، د خپل د تحصول کیږي او مسولیت پذیر کیږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار تلاش کی او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنی چارې ښه سنبال کی. اما کدا سی وی چې نه کین کې کابین کې د پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نوو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دی حوصله نه کار واخلي او لږ دی په دې یو شکل دی هغه وحسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیرونه کی.
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای، ماشومان او تنکي ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ یې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم هدا دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نور کومه لاول می د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یو ورسته کورنۍ تاوتریخوال دمنځ کېږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کورپ مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه لغاړه کیږي، نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې توک زده کړې کوي، پانتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسولیتی څخه خطا کار کوي، همون شو تاسو چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې موږ مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سی ځوانان چې بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر دا سی ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکې توپ څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ځوان کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو لک کړو خارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي خار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې لمخې باید د خار هوا ککړ شي، بلکې ډیر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی اعلان دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړ ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کابل کولو په برخه کې پاتې راغلیو فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساس ادارې ته ورګرځي.
ډېر مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي.
دا په ډېره بخنه وارم تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اساس اجازه راکړي. ماته اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه زیاده شوته ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د علي په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلي خبره کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت به د تعلمي کې چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دنده لري کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی فالول کړی نه دی یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې مخ کې تاسو ته ویل یو طبیعي لامل دي بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم اګه لکه څلور سلوي زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
درست
او د ټول څه سړي
اجازه راکړي انجنیر صاحب چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړو. اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او امدار غنور خبازیان او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوی فیصد یادوي بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو دا لږ تغییر خو باید کړی وي.
په هوا کې تغییر ستا دی خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې په لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډر صاحب که ساتې په یاد اوسي جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی جواب مو څه دی؟
زمونږ جواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې ما مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اتا سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونا آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو بل فابریکات چې صد کال تاسو شاید چې مون ان د صنعتي فابریکې مو وتړله په دې باندې مې فلټر نست دا زما هم دونه زور او قوت و چې وم کا اخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم دی اخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي موینان رؤسای دا ټول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسره ورباندې چې فلټر نه کړی نه وو مسجد کې او جریمه کې ورباندې هماغه کار مون سکل وکړ ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسجد کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کوم سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي؟
دا د اوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې ادارې کړې دي، همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مخبره کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه همدا
زما پوښتنه هم ده چې په کوم ځایونو کې دي سوداني سکو
کوم څه وایم مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګا مونږ ته یې کړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه
کابل اتو محلونو هوا سمرا تنفس لپاره جوړه ده
د استاندارد نه پرته دی، او کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندارد نه ټیټ دی، اوزون په بعضی ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی له استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات معلق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صدرې غازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید، یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی هم دغه غازونه کم دي په کابل کې،
دغه په مناسب اندازې، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري، هم دا اوس چارخام اخیستیم دی په دی ورځو کې، په دی ورځو کې مخ کې لدی خو میاشت د مخه بیخي ټول د غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لازم دا پنځه غازونه چې مخ کې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شی ستدي چې د هوا کاغذیا په ژمي کې د هوا په سولوالې طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شی چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم مواد
مهرباني مهرباني.
بالا پڑ لیا ماتا جڑا تھا کم نکالا یادی شوم رسوان تا پیادی تو دستر گے کماری در تک ہم نال زاری دتڑا زردم بیکاری شوم رسوان تا پیادی گردم دزر زخم میکاری شوم رسواتا پیادی بجر زخمی بطر چو گردم دزر زخم میکاری شوم رسواتا پیادی آخر بجر را باندی و سو جمان